احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د شهید شهدا د شونځي د بریده قربانیانو د څلوېشتي په مناسبت په غونډه کې د قربانیانو د خپلوانو غوښتنه.
ما مادر فرزانه
زه د شهید فرزانه مور یم. زه به ستاسو غوښتنه دا ده چې امنیت مو خوندي شي.
په افغانستان کې په تیرو څلوېشتو ساعتونو کې تر بل هر وخت کرونا مثبت پیښې زیات شوي. موضوع مو له متخصص ډاکټر لودین صافي سره شریک کړ.
اوس هندستان د ټولو نه خطرناک سره او انتقال ډیر سری دی.
په خصوص کې د چرګورو د تولید فارم ته سر ورشکار کړو.
ما ته چرګې مونته پاکستان نه راتلې خو هغه نه راتللې موږ اوس خود کې خپل فرمول لرو.
خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالم څخه.
هلمند او دایکنډي کې ملکان او لوګر کې طالبان وژل شوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې افغان ښځو د اوربند لپاره هڅې پیل کړي. کرملین د روسي هکرانو د انټرنیټي حملې د ادعا په اړه عکس العمل وښود. په هلمند او دایکنډي ولایتونو کې نن جمعه امنیتي پیښو لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. د هلمند امنی قمندانې ویان محمد زمان همدرد ویلي په ګریش ولسوالۍ کې تېره شپه پر یوه کور د توغندي لګېدو درې ملکیان وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. بلخوا د دایکنډي د پولیسو ویان ګلاغا ساجدي ویلي په پاتو ولسوالۍ کې یوه ماین هغه ملکي وګړی وژلی چې د خاصو په ټولولو بوخت و. تیر ماښام بیا په کاپیسا کې د سړک غاړې ماین چاودنې درې ملکیان وژلي وو. چارواکو نن ماپښین د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د یوه پولیس وژل کېدل او د دوو ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي دي. نن تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي وو افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلول طالبان وژلي دي. طارق آریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تېره شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کې دیرش وسلول طالبان وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه د تخار په خواجه غار ولسوالۍ کې د سرتیرو د هاون مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه کورونه تخریب او یوه ښځه وژل شوې ده. له لوګر څخه پر رسېدلې خبر کې ویل سوي چې د ملي اردو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې څوارلس وسلول طالبان وژل سوي. د دوه سوه درې تندر قلو اردو ویان ایمال خان مومن نن رسنیو ته وویل د طالبانو پر دغه مرکز دا عملیات نن سهار د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې سوي.
په پایله کې د لومړنۍ راپورونو پر بنسټ څوارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د ترهګرو یوه قرارګاه یوه راده فولډر موټر او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
دغه ورځ د هلمند ولایت امنیه قمانداني په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ګریش ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې په نتیجه کې د طالبانو د یوه نظامي مشر عبدالرحیم په ګډون دیارلس وسلول طالبان وژل سوي دي. په اعلامیه کې د اتلسو نورو وسلولو د ټپي کېدو ادعا هم سوې ده خو خپلواکو سرچینو د دغو ارقامو کرهوالی نه دی تایید کړی. چارواکو دغه ورځ تایید کړي چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پاڅونوالو یو قمندان سلطان محمد همکار نن تر غرمې مخکې د وسلولو په حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړي دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تېره شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او ژغ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي.
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د وریه حمل میاشتې پر دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوې غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کېږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لویې کمپنۍ مایکروسافت د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. دمیتری پیسکوف په مسکو کې یو کنفرانس ته دا خبره داسې مهال وکړه چې تر دې مخکې مایکروسافت وویل روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسیډ د یوه ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبري حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټامبرت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو درې زره حسابونه په نښه شوي چې په یو سلو پنځوسو سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د روسیې د دې سایبری حمله خبر درې اونۍ مخکې له هغه راوځي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د دسمبر میاشتې د سایبری بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت د هغو انټرنیټي حملو په غبرګون کې پر روسیې بندیزونه اعلان کړل، خو روسیې په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی و. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې یوې محکمې د 2020 کال په می میاشت کې د امریکا د سمندري ځواک پخوانی غړی 50 کلن ویلن د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. په خپله ویلن د هغه ملاتړ او د امریکا حکومت دغه حکم غندلی او پر عدالت یې ملنډې بللې دي. که څه هم ځینې شنونکو ویلي چې مسکو هڅه کوي د روسي بندیانو په بدل کې ځینې امریکایي بندیان خوشې کړي، خو ریا نوبوستي خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریاب کوپ خبري راخیستې چې نن جمعه ویلي دا ډول پریکړې نه دي سوي او موږ یې اراده هم نه لرو. آذربایجان وایي یو سره تیره یې هغه وخت ټپي سو چې د ارمنستان ځواکونو د سرحد په اوږدو کې ډزې وکړې، خو ارمنستان دا تور رد کړی دی. دواړو لویو یو او بل د پولې په اوږدو کې په یو لړ پیښو تورن کړي او دې مسئلې د بیلتون غوښتونکي سیمې ناګورنو قرباغ پر سر د تیر کال تر جګړې وروسته سیمه ییز کړکېچ زیات کړی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان سرحد ته نږدې په بابیک سیمه کې تیره شپه پر سنګرونو د ارمنستان د وسلولو ځواکونو لخوا ډزې شوي او یو سره تیری یې ټپي سوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت دغه ادعا بې بنسټه بللې ده.
دا ستی راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې تر روشان رسرم رستندوی دی. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 908 تنه په کورونا اخته شوي دي. د کورونا د خپرېدو له پیل تر اوسه کله هم په 24 ساعتونو کې د کورونا دومره زیاتې مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې نه وې ثبت شوي. پخوانی لوړه شمېره 915 یادېده. په دې اړه نور تفصیل له کابله له خپل همکار اخلو.
شبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دغه شمېرې نه واویا په یو ورځ کې لږ تر لږه په 24 ساعتونو کې د ریکارډ پولیسي وګړو پکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیولې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایا مرستیال وایا میرویس علیزي څو شېبې وړاندې په ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 8000 وغه شان په دمړنې په کچه کې هم دوی د زیاتوالي د راتلو خبره کوي. وایي چې تر دې دمه د کورونا وایرس له امله لکه لږه سل کم 3900 کسان مړه شوي دي.
د کرونا د لومړي موج څخه را په دې خوا د لومړۍ ورځ وه چې موږ په هېواد کې 908 مثبتې پېښې درلودې چې دا خورا یو لوړ رقم دی او زموږ د مثبتو پېښو شمېر هم په هېواد کې د 8000 څخه واوښته او متاسفانه د مړینو شمېر هم د 2899 ته ورسېده.
وړاندې 915 مثبتې پېښې یادېدې چې په یوه ورځ په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې مثبتې پېښې رامنځته شوې وې. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي او په همدغه شکل باندې مخکې لاړ شي، ماسک استعمال نه کړي، هغه ټولنیزه فاصله مراد نه کړي، نو د پېښو د زیاتېدو خطر نور هم شته. تازه د افغان حکومت پرېکړه کړې ده چې په کابل کې د ودونو تالارونه او دغه شان د ودونو هوټلونه هم لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره وتړي تر څو د کورونا وایرس په پیښو کې کموالی راشي او د پراختیا مخه ونیول شي.
مننه له تاسو. مننه کوم. د کورونا دغه ډول له پخواني ډول سره په افغانستان کې چې اوس خپور شوی دی څه توپیر لري؟ په فرانکفورت کې مې له افغان ډاکټر لودین ساپی څخه په دې اړه پوښتنه وکړه. د وویل
کرونا خو تقریبا ټول یو رقم دی، مګر موټیشنونه ډیر زیات شول. په ورو په ورو لندن متشن او د جنوبي افریقا او د برازیل او د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډیر سری دی. تفاوت هم دغه دی چې ډیر زر سرایت کې دی او نه بلته او مریضان ډیر زر وخامت رسیږي. دا په خاطر باندې ډیر زیاته پاملرنه ورته پکار ده، ډیر جدي پاملرنه ورته پکار ده چې دا باید مخه ورته ونیول شي.
ډاکټر صاحب، د تلفاتو په حساب څرنګه دا کورونا له نورو سره توپیر لري او کنه سره ورته دي؟
خطر موت جدی هغه چې سرایت زیات دی او ډیر زر وخامت دی. وخامت موضوع مقصد په همدې باندې و چې خطرناک بدې دی چې مرګ میره هم ډیر دی، د پنیمونیا واقعات پکې ډیر زیات دي.
په هند کې تر اوسه پورې چې دغه کورونا خپره شوې ده، لویه ستونزه د اکسیجن د کمبود وه. په افغانستان کې باید په دې برخه کې څه وشي؟
اکسیجن او د هغه ډیر زیات امیدواري روغتونونه هم نشته، د واکسین امکانات نشته. افغانستان کې جنگ شرایط دي او اقتصادي شرایط هم د اکثریت ضعیفه دي. دغه خطر باندې ډیر زیات کمبود باندې که واقعات ډیر شول او د هغه وخت مریضان چې د هغه ته ضرورت لري، رانیمیشن ته ضرورت لري او جدي توجه ته ضرورت لري، هغه امکانات موږ په افغانستان کې ډیر کم دي.
د دې له خاطر چې خلک په کورونا اخته نه شي، تاسو په جرمني کې وینئ چې جرمنیانو کوم کارونه ترسره کړي دي. په افغانستان کې خلکو ته څه لارښوونه کوي چې باید څه وکړي؟
جرمني کې خو چې عیدات وضع کولی شي، دلته خطوبه دا دی چې امکانات دولت قوي دولت دی، اقتصادي امکانات شته دي. اکثریت خلک په کورو کې ناست دي، مګر هم کومک چې د معاش دی هغه د هغه ورته ورکول کېږي. نو خاطر مجبور نه دي چې خلک راووځي، یوازینۍ ډوډۍ مغازو ته وتی شي، نورو شیانو ته به قیدات پرې باندې وضع کول قرنطینو. افغانستان کې دغه شی ډېر تقریبا ناممکن دی، ولې اکثریت خلک هغه خلک دي چې د ورځې چای چې ګټي هغه د شپې اولادو ته ډوډۍ پرې اخلي. دغه شی افغانستان دولت هیڅ امکان دې نه لري چې دا خلکو ته دا مهیا کړي چې خلک په کور کې ناست اوسي او اکاونټ باندې ورته پیسې ورځي.
لیکن ډاکټر صاحب، نورې لارښوونې مثلا په افغانستان کې خلک سره یو ځای کیږي چې په روانه اونۍ کې البته د کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د واده محفلونه منیسي، لیکن نور کوم کارونه خلک باید وکړي؟
دا خو ډېر هغه شی چې ممکن دی، ما هغه شی نه چې ولته تاسو جرمني سره مقایسه کول غوښتل، ما هغه شی ولې چې قرنطین دلته ممکن نو هغه شی چې په افغانستان کې ممکن دی، دا خو د اول ورځ نه تلویزیونو کې هم خبروي چې حفظ الصحه مراعات کړي، فاصله باید مراعات کړي، د لویو محفلونو که ودونه دي که مړی دي که اختر دی که دې موضوعاتو نه واقعا باید جلوګیری وکړي، کوشش وکړي چې غټې اجتماعګانې په هر شکل باندې چې اوسي دا باید که امکانات د کنټرول یې ولري، دولت چې دا کنټرولولی وشي. بل چې په اروپایي هیوادو کې یا په نورو هیوادو کې جریمه کوي، اسانترین کار جریمه ده، مګر هلته دغه شی ممکن نه دی چې څوک د غټې اجتماعګانې څوک جریمه کولی وشي یا څوک یې مخه نیولی ورته وشي. دا ډېر ضرور دی چې غټې اجتماعګانې او ماسک موضوع ډېر ضرور ده چې ماسک باید استعمال کړي.
ډاکټر صاحب صافی، مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کابل پر سید شهدا شونځي د برید قربانیانو کورنۍ وای چې حکومت د دغه سیمې د امنیت ته خوندیتوب په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. دغه کورنۍ د نجونو په دغه شونځي حمله کې د وژل شویو په څلوېښتې مراسمو کې خبرداری ورکړ که دولت د دغې پیښې د عاملینو په پیژندلو او سزا ورکولو کې اقدام ونه کړي، شیاو هزاره خلک به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د سور په اتلسمه نیټه پر سید شهدا شونځي په برید کې شاوخوا سل زده کوونکي ووژل شوي او له 240 زیاتې ټپیانې شوي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل په لویدیز په یو جماعت کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر خوندزي د حملې د قربانیانو د څلوېښتمې مراسم د دوی د وزل کېدو په 21مه ورځ ترسره سول. د دغې خونړۍ حملې د وزل سویو کورنۍ وایي په ځلونو یې د خپلې سیمې ښوونیزو فرهنګي او مذهبي مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتونکي سوي، خو په خبره یې دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. د دغه مراسمو ګډونوالو د جمعې په ورځ د یوې پرېکړه لیک خپرولو سره وویل چې په یو ډول د نسل وزن لګواخ سره مخ دي او حکومت دغه ډول حملو د عاملینو په پیژندلو او سزا ورکولو کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. د دغه مراسمو دیو تنظیمونکي امین ارمان په خبره د قربانیانو د کورنۍ غوښتنې په دې پریکړه لیک کې داسې بیان شوی:
موږ د شهیدانو کورنۍ د سید شهدا ښوونځي ته څیرمه او د کابل د لویدیځ اوسیدونکي له افغان حکومت بشري حقونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د ساور پر 13مه نیټه پر سید شهدا ښوونځي ترهګریزه حمله وڅیړي. له حکومت نه په جدي ډول غواړو چې د کابل د لویدیځ اوسیدونکو د ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو امنیت خوندي کړي. دولت مکلف دی چې د نسل وژنې مخه ونیسي. په غیر صورت کې به شیعه او هزاره خلک نړیوالو محاکمو ته مراجعه وکړي.
پر سید شهدا ښوونځي له حملې یو ستورځ یاوړي. په دغه پیښه کې د دریو پر لپسې چاودنو له امله سل زده کوونکي ووژل شوي او تر 240 زیاتې ټپیانې شوي. د جمعې د ورځې د دې مراسمو تنظیمونکو په خپل پریکړه لیک کې دغه حمله وحشیانه، د انسانیت او پوهې ضد وبلله. د دغه پیښې پړه تر دې دمه کومې ډلې یا کس په غاړه نه ده اخیستې، خو د قربانیانو کورنۍ د عاملینو د پیژندلو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د قربانیانو د کورنۍ یوې بلې غړې رازیه شفایی بیا وایي:
زه د شهید فرزانه مور یم. زموږ اصلي غوښتنه دا ده چې امنیت مو خوندي شي. نور د دوو بېچارو وینه نه تویږي. بله هېڅ غوښتنه نه لرم پرته له دې چې د دغو بې ګناه قاتلونو ته سزا ورکړل شي او نور عام وژنه پای ته ورسیږي.
د دغه حملې د قربانیانو د کورنیو یو بل غوښتنه د لادرکسویو د کوونکو موندل دي. یو له دغو لادرکسویو شکریا نومیږي. پلاری ویلي چې دولتي بنسټونو د لور د موندلو په برخه کې ورسره مرسته نه ده کړې، خو د جمعې د ورځې په دې مراسمو کې ټینګار وسو چې دولت یې د یوې نښې په موندلو کې باید هڅه وکړي. د ساور په 13مه نیټه د سید شهدا ښوونځي حملې د وژل شویو کورنیو دولت او آن نړیوالې ادارې د کابل په لویدیځ کې پر ښوونیزو، فرهنګي او مذهبي مرکزونو د پرله پسې حملو په اړه په چوپتیا تورن کړل. دا په داسې حال کې ده چې د علي محمد وایس په مشرۍ د ملت ارادې ګوند هم په کابل کې د روان امنیتي وضعیت په اړه نیوکه کړې. د په حضور د یاد ګوند سلګونو غړو په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د خبریالانو، سیاسي څیرو او مدني فعالانو هدفي وزل وغندل. د افغان حکومت ویاندویانو په کابل کې د دغو دواړو غونډو په ترڅ کې د غوښتنو په اړه خبرې ونه کړې او د دوی د نظر د ترلاسه کولو لپاره د ازادي راډیو هڅو هم کومه پایله ورنه کړه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وی په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولۍ او د امنیت خوندیتوب تر شمن دی. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری په داس وخت کې دا خبره کوي چې ټاکل شوی ده نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. د دې سفارت چارواکو علت امنیت ته اندېښنې بللې دي. نور حال په دې راپور کې:
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي. استرالیاوي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره ځکه خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه دروي چې په دې هیواد کې د نامنیو پیښو اندېښمن کړي دي. خو د جمهوري ریاست مرستیال وین محمد امیری که څه هم په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره د دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو بهرنیو استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی
د افغانستان جمهوری اسلامی حکومت د خپل ټولو ژمنو پر بنسټ د ټولو سفارتونو او نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي.
هڅه مو کړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو موږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. خو د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د استرالیا لومړي وزیر هان سکاټ مورسن اعلان وکړ چې د مې په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې به خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړي وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلي چې دوی تم لري د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتي حالاتو په ښه کېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي، خو ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کول لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. پرون پنجشنبه په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی د استرالیا په پارلمان کې د استرالیا د دفاع وزیر ښاغلی پیټر ډیټن سره هم کتلی دي. د استرالیا دفاع وزیر ویلي چې هغه هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن دی او په افغانستان کې به له ثبات او پرمختګ سره مرستې ته دوام ورکړي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ او ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې ده. دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر لګولي دي. د دغه هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل ملاتړ او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو خوندي کولو کې مرسته کوي. استرالیا لومړنی هیواد دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ له پیلېدو سره هم مهاله په افغانستان کې خپل سفارت تړي. استرالیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل سوي دي او ټاکل سوي ده چې د سپتمبر تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. استرالیا وروسته له هغې په کابل کې د خپل سفارت د تړلو پریکړه وکړه چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جنگ جګړو زور اخیستی دی.
کانورسیشن چاپی خپرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله په یوې مقالې کې څېړلې ده او لیکي د دې سربیره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې 2 لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بی پورس چې د استرالیا د واکمن ایتلاف ګوند غونډه وه یوازې یوه ګوند دا پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې دې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا سټی اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
لخوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي. په خو به دې ولایت ته له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کېدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یو کال کې نږدې 10 لکه چرګوړي تولیدوي. د مسؤلینو په وینا د خوست فارمونه هر میاشت 3 لکه چرګوړو ته اړتیا لري، خو اوسنی میاشتنی تولید تر دې ډیر کم دی. جزئیات په دې راپور کې.
سره له دې چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لږ دی چې د دې ولایت د چرګانو فارم لرونکي ورته اړتیا لري، خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کیږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډف برنامه په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانې مسؤول نورالله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې تر شته اړتیا لږ دی.
دغه هجري په یوه میاشت کې 1,05,400 ظرفیت لري. اوس وخت کې دا تولید چې دی خوست ته ورکوو، د خوست نه علاوه نورو ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکوو. د فلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5-3 لکه چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
شاهد الله د مهدی خیر په چینه کلی کې د چرګانو فارم لري. هغه هم وای دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامېږي.
دا غیر چرګوړو په نسبت موږ د پوره ډیره پیدا کوي. یو خدای دا چې دا هغه چرګوړي چې لیارو کې سي مارا سره مخامخ کیږي، ګرټوک چې تیږي ډیر مړ کیږي، دا هغه چرګوړي چې دا موږ د نه ماراز مشکل شته نه بل شته، یو جوړ جوړ ګټای رغولوي، بل ار وخت چې موږ ورته چرګوټای موږ ته ملويږي، بل دا هغه چرګوړي چې دغه نه موږ ته کوم چرګوټا چرسي ټول نورو و خزی د ټول گاډ وارډر سی کوم تفاوت نشته کې دا چرګټای موږ ته نور چرګټای په نسبت ډیره پیدا کی.
د خوست په خار ولسوالۍ او نور وړو خارګوټو په غاڼو ځایونو کې غوخین چرګان خرڅيږي چې دکانداران د خرڅانه لپاره د خوستې فارم لرونکو څخه راوړي.
عبد الله نن هم چرګان او مونډای کی دکان لرم. ما ته چرګې موږ ته پاکستان نه راتلې، په خاغه نه راتلې، اوس موږ خوست کې خپل فارمونه لرو، خو خو بیا په خو وخت راته رسیدي.
د خوست د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بودی وایي. اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنې لپاره چرګوړي د پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اشري چې جوړه شوې ده دا هګۍ هم تولیدوي چرګوړي هم تولیدوي. پخوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا د جلال آباد څخه بیر وړل، اوس د خوست ولایت څخه وړل کېږي. موږ د خوست ولایت په اوسېدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامېږي.
خوست ته اوس مهال پاتې برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي. خو د مسؤلینو په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد نه دي او یوه برخه یې ضایع کېږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور لخوا ورباندې په سلګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
په خوست کې د چرګوړو د تولید د کارخانې مسؤلین وایي په میاشت کې د 1,50,000 چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو د دې ولایت فارمونه هر میاشت 300,000 چرګوړو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
عبدالمحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لس کاله د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او نه زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې د ټولو معلومات پورې ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه راکوي او ما د لس کاله رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب یې اوس ولی دی وای دا مل دی. نو زه ژوندی یم، زما زغ هیڅ وخت نه اوري. زما دغه خبر دی د لوړو مقامات پورې ورسېږي. وسلام.
مغول خپلواکیم د هرات د مصطفى کمپنی اړیکه نیولې ده. ضرور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرن نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت د ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري دا ولې دا حل دي.
دغه پر شخیر بندیان لپاره د چرګان د رار اسکارو کسمه سره د ګاه خلاص کی بس خپل نو یو پیرا کا نږدې څه څه لپاره د چرګان صاحب له دا سره کوم کار ده او لې مکان ته ورسو. السلام علیکم ورته دغه ته السلام علیکم.
مرونه زلمه کان وردا ګولات څخه خبرې کوند ما نن چې دا حق مال ده. وریره په میدان کې وایي تاسو مشکل ده دا درې نه څلو نه څه وګڼې ده. په اول اخر جنګ یو لاندې ولا خو میدان ورده ګولات د خور ته مونږ ده. دا ولې نه مني دا مشکل نه ان کېږي. اول ولا نه مایې ګو پیسې زندولې نور ماشونه ته زندولې تذکرې ته چاته نه ورګې ډېرې په مشکل اخته کېږي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ازاج رډو په منځني سپدولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازاج رډو د اف ام په 0.5 نیولې شي. دا ازاج رډو د دې خبري مجلې ورسي او ترسیدلې په پاتې د خو کې یو نړیواله مسله راخلو. په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتې دوه پلړ کې د دې سیمې د دیموکراسي یو مهم لاټړی په بند محکوم شو. د هانګ کانګ د میلیارډر چې جیم لامی نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی و. حسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د هانګ کانګ د دیموکراسي پلوه رسنۍ مشر جیم لای په 2019 میلادي کال په یوه غونډه کې چې به اجازه جوړه شوې وه د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شوه چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نهتن نور دیموکراسي پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلن لای له مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په بند کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوه نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړې. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې پخوا د بریتانیا مستمره وه، د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو د خبری مجله سرته ورسیده. البته بل خبری مجله هم لرو. له همدې خبری مجلې سره د آزادی رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي.